په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو د کړنلارې پر سر لښوي هوکړې وروسته دواړو لورو د سولې د خبرو پر اجنډا کار پیل کړی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو د خبرونې تر بشپړې معرفي مخکې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 2500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر را کمولو وروسته په دې هیواد کې 2 پوځي اډې ساتي. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو 2 قومي مشران وژل. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکو اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایرس واکسین تطبیق کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر را کمولو وروسته په دې هیواد کې 2 پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کومې اډې دي چې امریکا یې په افغانستان کې ساتي، او نه هم په دې اړه چې له دې هیواد د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي. څه وویل خو زیاته کړه چې دا چې وروسته به څه پیښېږي دا به د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن په ادارې پورې تړلی وي. د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. خو جنرال میلر وویل چې د امریکا پوځ به په افغانستان کې دو اساسي ماموریتونو ته چې یو د افغان ځواکونو پر ملاتړ او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده په وړاندې د ترهګرۍ ضد عملیاتي دوام ورکړي. د افغانستان مخابراتي خدمتونه د تنظیم اداره یا اترا وایي د اورزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دې ولایت کې د اترا مسؤل جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
اورزګان ولایت کې تقریبا 15% ساحه د مخابراتي کوشش لاندې ده، او هغه نورې ساحې د طالبانو د تهدید له امله سایتونه خاموش دي د لرې ساحه.
خاغلی خپلواک زیاته کړه چې په وروسته یو کې له 4.5 کال وروسته په خاص اورزګان چورې او دهرود ولسوالیو کې مخابراتي خدمات پیل کړل چې په چورې کې بیت طالبانو مخونی ولا طالبانو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا مخابراتي شبکې یوازې د شپې په مخه بندي کړې دي. د کونل د اسداباد مرکزی روغتون ډاکټرانو او کارکونکو د ماشینو د کموالی له امله کاری احتساب کړی. دغه روغتیایي کارکونکو وایي کاربندي به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. د کونل والی محمد اقبال سعید وایي چې د ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي.
ان شاء الله موږ د وزارت صحت سره خبرې کوو یا وزارت صحت ته قناعت ورکو د معاشات چې دوی ادا کړي د دې لپاره یو منطقي حل لار پیدا کړي، او بیا د ډاکټر صاحبانو ته قناعت ورکړي او بیا دوی ته خپل معاش ورکړي.
تر دې مخکې د کونل ترڅنګ د نورستان روغتیایي کارکوونکو د ماشونو او نورو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره احتساب کړی و چې شاوخوا 2 میاشتې دوام وکړ، او تېرونه د ماشونو تر اخیستو وروسته خپل احتساب پای ته ورسوه. له هرات له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لارې د لومړي ځل لپاره په آزمایشتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ انتقال شول.
هیلمن یو چې د دې پټلۍ له رسمي پرانیستو سره به د اقتصادي ترانزیتي او د سیمې د هیوادو ترمنځ د حمل او نقل نوی باب پرانیستل شي.
د ایران مهر آژانس خبر ورکړ چې تمه ده په راتلونکو 10 ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي د لارې د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو 2 قومي مشران وژل. دې سره روانه اونۍ د وژل شوو قومي مشرانو شمیر 6 ته ورسید. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې په باجوړ کې دا 2 قومي مشران د چهارشنبه په شپه خپل کور ته روانو چې د سالارزۍ په سیمه کې ډزې پرې وشوې. برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي او چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. 2 ورځې مخکې تر دې پیښې 4 تنه قومي مشران په شمالي وزیرستان کې وسلوالو ووژل. د ایران د اساسي قانون یو څارونکې یوه طرحه وړاندې کړه چې پکې له حکومت غوښتل شوی دي که په یوه میاشت کې پر ایران لګیدلي بندیزونه سست نشي. د ملګرو ملتونو مفتشین د منع کړي چې د ایران اټومي تاسیسات وڅاري. همدارز د یورانیم تر هغه زیات غني کړي چې د 2015 کال د اټومي تړون پر مهال ایران له نړیوالو سره موافقه پرې کړې وه. د ایران نگهبان شورا دا طرح پرون یوه ورځ وروسته تر دې تصویب کړه چې پارلمان هم موافقه ورسره وکړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی دا پریکړه د هغو ډیپلوماټیکو هڅو په ضرر بللې چې تهران د 2015 کال د اټومي تړون د پلي کېدو او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندیزونو د نرمېدو لپاره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکو اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایرس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون کانفرنس له لارې د دفاع وزارت روغتیایي څانګو ته دا امر په داسې حال کې ورکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې سوالونه شته. د چهارشنبې د شمیرو له مخې په روسیه کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 1,000 ته رسیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د کړنلارې پر سر له شوې هوکړې وروسته دواړو لورو د سولې د خبرو پر اجنډا کار پیل کړ.
خواستای است که مردم افغانستان به صورت مقرر تقاضا
هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک په مقرر ډول تقاضا لري او دا د ټوپکو غلي کېدل دي چې څومره ژر کېدای شي.
د افغانستان د دولت د پلاوی غړی نادر نادری و چې د خبرو د اجنډا پر یوې مهمې مسئلې چې اور بندو ټینګار کاوه په دې اړه مو چې آیا د سولې د اصلي خبرو د پیلېدو لپاره د کړنلارې له جوړېدو سره خنډ لرې شوی او وروسته به دغه پروسه څه ډول مخته ځي د چارو له یوه کتونکي سره مرکه کړې.
د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خنډ لرې شوی دی.
دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې بریتانیا له راتلونکې اونۍ د کورونا پر ضد واکسین پلي کېدو ته اجازه ورکړه. په ودونو کې دا ډول سندرې لکه دود شوی په دې اړه به د ازادي رادیو د ژوند په شیبو ونیزه خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې له بلې د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو نور معلومات ترلاسه کړئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په تاسو برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د سولې موضوع ته. د افغان سولې د اجنډا د ترتیبولو لپاره کاري کمیټو هڅې امپایل کړې. په دوحه کې افغان پلاوی وروسته تر دې د خبر ورکړ چې په څه باندې 1900 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لیکل شوی سند لاسلیک شو چې پکې د سولې د خبرو کړنلاره روښانه شوې ده. واشنگټن او ناتو په افغان سولې کې د دې پرمختګ هرکلی کړی او ژمنه یې وکړه چې د سولې په مذاکراتو کې به مرسته جاري وساتي. جزئیات د احمد شیبر پر پورت کې.
د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغان دولت د پلاوي غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې ده چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. ښاغلی نادری د افغانستان د دولت د اجنډا په اړه وویل
خواستای است که مردم افغانستان به صورت مقرر تقاضا لري.
هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک په مقرر ډول تقاضا لري او دا د ټوپکو غلي کېدل دي چې څومره ژر کېدای شي. د لاسته راوړنو خوندیتوب دی په جدیت او په ورته وخت کې څه چې مهم دي جګړه باید ختم شي او د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې وګوري اور غلی شوی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې وروسته له نږدې درې میاشتو وروسته په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دواړو لوریو یو شمېر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي دي چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان جمهوریت او طالبان د شته اختلافاتو د لرې کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته ورسیږي. ناټو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د آنلاین غونډې له لارې تیر ماښام وویل:
It's the first time actually Taliban and the Afghan government are able to sign a document.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانیدلی دی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهاله سولې ته د رسیدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړي ګام لپاره د هدف ته د رسیدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
د ناټو سرمنشي زیاته کړه چې د فبروري په میاشت کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه ده، او تر هغه وخت پورې به ناټو وګوري چې د سولې په خبرو کې څومره پرمختګ کیږي، چې د هغې له مخې به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي. ستولتنبرګ وویل که چیرته په خبرو کې پرمختګ ونه شو نو دوی به په افغانستان کې خپل ماموریت ته په عادي ډول ادامه ورکړي.
د سولې په پروسه کې د نوي پرمختګ په اړه مې د چارو لکتونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې، او لومړی مې پوښتنه کړې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ډیر ځلې ویلي وو چې پر کړنلاره په دقت کار کوي او هغه وخت نیسي. کړنلاره هم پرون جوړه شوه. لومړی مې ترې وپوښتل چې اوس چې د کړنلارې پر سر د دواړو لوړو ترمنځ موافقه وشوه، آیا د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې یو اساسي خنډ لري شوی دی؟
کله چې وایو چې د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خنډ لري شوی دی، او د دې خبرې لامل دا دی چې کله چې وګورئ یوازې په کړنلار باندې دومره اوږده او پراخه بحثونه چې څو وارې موږ او تاسې په مطبوعاتو کې واورېدل چې اختلافات ډېر ژور او جدي هم سره د پروسه مخ شوه، نو دې ته په کتو صرف دومره ویلی شو چې هغه اصلي مذاکراتي بهیر ته د ننوتلو په مخ کې یو خنډ لري شو، او د دې نه وروسته به موږ او تاسې د دې شاهد اوسېږو چې په اصلي مسایلو باندې چې هغه په سیاسي جوړجاړي او په اوربند باندې بحث مطرح دی یا د افغانستان د راتلونکي سیاسي لید په اړه باندې بحث دی، د دواړو خواو ترمنځ د جوړجاړي بحث دی، دا به ډېر کړکېچن جنجالي او اوږد بحث وي. بیا به هم د افغانانو او زمنګ د ټولو د صبر امتحان اخلي، او لکه څنګه چې دغه لومړی پړاو چې باید دومره اوږد نه وای اوږد شو، کېدای شي چې هغه هم زمنګ د صبر امتحان واخلي.
دغه پرمختګ چې اوس حاصل شوی دی، څه فکر کوي چې آیا دا د نړیوالو د فشارونو نتیجه هم و؟ په تېره بیا د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس چې د افغانستان بسپنه ورکوونکو له دې هیواد سره خپل مرستې تر ډېره په دې پورې مشروطې وبللې چې په افغانستان کې آیا د سولې بهیر پرمختګ کوي که نه کوي. فکر کوي چې دا هم یو فشار و چې په دواړو لورو راوستل شو چې بالاخره یوې هوکړې ته ورسیږي؟
دې ته شک نشته دی چې دا فشار فوق العاده و. د کاغذ د جنیوا د کانفرنس فشار و چې نړیواله ټولنې په یو خوله د سولې ملاتړ په داسې حال کې وکړ چې اوربند یې غوښت او پرمختګ یې غوښته. امریکا هم موږ د دې شاهد یو چې هلې ځلې کولې چې رقم بنبست چې د دغه تګ کړنلارې په مقدمه باندې منځته راغلی وغله منځري سي، لیکن دا هم مه هېروئ چې دلته د افغان ولس فشارونه هم د دې لامل شوي دي. که تاسې وګورئ د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره د افغانانو خپلمنځي خبرو د پیل څخه راوروسته تاوتریخوالي کچه فوق العاده ډېره شوې وه، دا د چارې افغانان را پارولي وو، او ولسی فشار هم لیدل کېده چې په دوه لورو باندې چول کېده، چې په هغه کې ټینګار دا و چې پر ځای د دې چې موږ په وروژنه باندې ډېر فشار او تمرکز وکړو، ضرور به دا وي چې د مذاکراتي بهیر سره مرسته وکړو مخته ویسو. نو د کنړیوال فشارو کوردننه فشارونو هم خپل رول درلود.
د افغانستان سولې بهیر په افغانستان کې داخل کړی، او دغه راز سیمې او نړیوال هم ډېر نږدې تعقیبوي. په دغه نوي پرمختګ سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا یو عمومي اجماع برامسته شي او یا هغه څوک چې سوله نه غواړي فکر کوي چې د سولې د بهیر د وړاندې تک په وړاندې به نور خندونه جوړ کړي
تر کومه ځای پورې چې سیمه او نړیوال لوبغاړو بحث دی د اوس لپاره زما برداشت دا دی چې یو خوا هم د جګړې دوام نه غواړي ټول په یو خپل سوله غواړي په یو نقطه باندې اجماع شته دی اما د سولې بڼه او د سولې هغه کوم تعریف چې دی چې کوم نو سوله هغه د هر لوبغاړي تر ګټو باندې انحصار لري کومنګ او تاسو سیمه ایز لوبغاړي ګورو که نړیوال ګورو چې په دې بحث کې امریکایانو بحث دی د پاکستان بحث دی چین هند او د روسیې بحث دی دوی هر یو متفاوت یو په بعضې ځایونو کې ښایي متضادې ګټې سره ولري او د هغې له کبله شونې ده چې دوی د سولې په بڼه او په تعریف باندې اجماع ته ونه رسېږي چې دغه د کولای شي چې یو لړ ستونزې را ولاړې کړي لیکن بیا هم فعاله ډیپلوماسي بالخصوص د امریکې له خوا نه د سیمې د هیوادونو سره او ځانګړي ډول هغه عناصرو سره چې د ورانکاري د رول لوبولو وړتیا لري په هغوی باندې د فشار واردولو لارې کېدای شي چې دغه بهیر په ښه ډول او د اجماع سره مخ ته لاړ شي.
د اساسي چارو پوه مشتاق رحیمو
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او ووینې
د غرزه ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې هم نن د سولې په روان بهیر خبرې کوو په تیر بیا دغه نوی پرمختګ په اړه چې د افغانستان دولت او د طالبانو مرکچي پلاوی وتونېدل چې بلاخره له څه باندې دونیمو میاشتو وروسته د سولې د خبرو پر کړنلاره هوکړې ته ورسیږي دواړو لورو د سولې د خبرو پر اجنډا انکار پیل کړی دی د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او د سولې په اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړي خو بیا هم د سولې په موضوع کې تم کېږو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو کې هم ډیر پام د سولې وروستیو پرمختګونو ته اړول شوی فریوا ظاهر ورته کتنه کړې ده
امریکایي مجلې نیشن په افغانستان کې پر روانو جګړو یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی آیا جو بایدن به بالاخره د افغانستان جګړه ختم کړي د دې مقالې په یو برخه کې راغلی د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش په 2001 میلادي کال کې امریکایي سرتیرو ته پر افغانستان د بریټ سپارښتنه وکړه خو په بیړه یې خپل پام عراق ته واړاوه د لیکوال خبره باراک اوباما په افغانستان کې د خپل ډیرو سرتیرو په ځای پر ځای کولو سره د دې هیواد په جګړه کې د بریا ژمنه وکړه خو د هغه د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې په افغانستان کې دوام درلود نیشن لیکلی ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه وکړه چې یو وار او د تل لپاره به افغانستان کې جګړه ختموي خو تر اوسه نه دی توانېدلی دا کار وکړي د مجلې خبره اوس داسې ښکاري چې په افغانستان کې د بریا تعریف په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول دی امریکا په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل سرتیري له 3500 څخه 2500 ته راکموي د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم له افغانستان څخه د امریکا سرتیرو د بیړنی ایستلو په اړه اندېښنې ښودلې دي مجله لیکي شواهد ښیي چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن نظریه د دې هیواد د هغو پوځي چارواکو سره یو دی چې له نورو هیوادونو څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ له پریکړې سره موافق نه دي په همدې حال کې د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی ویلي چې د دې په باور به د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن اداره د افغانستان د سولې بهیر په اړه منطقي پریکړه وکړي واشنگتن ټایمز ورسپارې بیا یو تحلیلي مقاله لیکلی چې نوم یې دی افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیل لپاره یو لوی امنیتي ګواښ دی لیکوال د ایران او القاعده شبکې ترمنځ اړیکو ته په اشاره لیکلی چې اسرائیل باید یوازې د ایران د اټومي پروګرام پر وړاندې مبارزې ته پام ونه کړي بلکې له القاعده شبکې سره د هغې وت پر اړیکو او په افغانستان کې د نفوذ د پراختیا په اړه هم تمرکز ولري د واشنگتن ټایمز په دې مقاله کې یادونه شوې چې ایران له القاعده شبکې سره د همکاري غیر رسمي تړونونه لري او دغه شبکې ته مرسته کوي چې د امریکا او اسرائیل پر وړاندې وجنګیږي د لیکوال په خبره کله چې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اوسامه بن لادن په 1996 کال کې له سودان څخه تبعید شو ایران افغانستان ته د دغه شبکې د تګ راتګ او فعالیت اسانتیا برابر کړه په مقاله کې راغلی چې القاعده شبکې په افغانستان کې روزنیز مرکزونه جوړ کړل او د دې لپاره چې له ایران سره دوه اړخیزو ګټو او اهدافو ته رسېدل تنظیم کړي، دې شبکې له ایراني چارواکو سره اړیکې جوړې کړي.
اسدی رادیو اوري نن د دسمبر 3 د معلولینو نړیواله ورځ ده. افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې ډیر لسلنه خلک چې معلولیت لري په وضعیت کې نه دي او ډیر د بیکاری لستونځي کړيږي. د افغانستان د تیرو څلور لسیزو جګړو په ترڅ کې په میلیونونو کسان معلول شوي دي. معلولین تل انتقاد کوي چې حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو د افغانستان د معلولینو او شهیدانو وزارت وایي یوه نوې طرحې جوړه کړې چې له مخې به په دولتي ادارو کې 3% معلولین استخدام شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
کلمه که ما زیاد شنیدیم خورترکین کلمه لنگ است. خیلی کلمه نفرت دارم بعد.
ده هاگو ملند و پاره چه هر اورز ور سر مخکیگی. دویشت کلان فازله چه لزگیدو راهی سه فیزیکی معلولیت لری وای کلی چه خیو کین لاس پیجندله معلوله دو ده ده معلولیت لامله چه ده ده پلاس که نوو ده خلکو لملند و سر مخکیگی.
همه مردم فیشن میکنن، ما هم شوق داریم آرایش کنیم یا که آرایش
تول خلق سنگار کوی رنگ رنگ کالی آغوندی. زه هم غوارم سنگار و خرم رنگ رنگ کالی واغوندم او ما فلتا لارشم. خو هیس کالا دا کار نشم کولی زکا چه معلولیم. کالا چه رنگ رنگ یا لکس لند کالی واغوندم وای پخی وگوری او کالی آغوستلی وگوری.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د معلولینو د نړیوالې ورځې یعنی د دسمبر د 3 په مناسبت یو ټولګه چې د ناوړو لفظونو پر ځای پکې نوي لفظونه کاریدلي وړاندې کړه. دغه کمیسیون وایي د معلولینو لپاره د ګوډ، کون، ړوند او داسې نورو الفاظو کارول سم کار نه ده. د دغه کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی وویل
چالش‌ها در قسمت شمولیت افراد دارای معلولیت هست.
د معلولو کسانو په شمولیت کې استونزه ده. چاپریال ته د دوی د لاسرسي په برخه کې استونزه ده چې د معلولیت لرونکو کسانو د لارې خان کیږي. همدارنګه د ټولنې په خلکو کې د پوهاوی کموالی هم دي.
په ورته وخت کې یو شمیر معلولین د کاري زمینو پر نشتوالي انتقاد کوي او وایي سره له دې چې ډیری معلولین تحصیلي اسناد لري خو نه بریالي کیږي چې کار ومومي. د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلي وایي دغه وزارت د معلولینو د روغتیا، تعلیم، تحصیل او کارموندنې په برخو کې یوه طرحه له افغان کابینې سره شریکه کړې چې د جمهور رئیس لخوا تایید شوې ده.
حداقل 3% معلولیت لرونکي وګړي باید په دولتي ادارو کې استخدام شي. 3% یعنی 2000 دولتي بستونه باید معلولیت لرونکو وګړو ته په پام کې ونیول شي چې له مخې یې 9000 دولتي بستونو کې معلولیت لرونکي وګړي استخدام شوي او پاتې نور هم د استخدام په حالت.
د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 600 میلیونه معلولین شته چې 80% یې په بېوزلو او یا د پراختیا په حال کې هیوادونو کې دي. که څه هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د آسیا د بنسټ د 2019 کال د سروې له مخې په هیواد کې د شدیدو معلولینو شمیر 14.9% ښودلی، خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د طبي او جنګي معلولینو شمیر 1 میلیون ښیي. دغه وزارت وایي 2,30,000 جنګي معلولین ثبت کړي چې حقوق او امتیازات ورکول کیږي او طبیعي معلولینو ته هم د زده کړو، تحصیل او کار زمینې برابرې شوې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جوان
طریقه پولیس
موجود شوی ازادی خزینه
پر اجازه نه
ورکه چې دوی بشتاس کرا وخی دلانه فیصله و منګول وقت درشه په هنه اوسې مون په مرتب کې د باران د
پر ازادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس مې ونړی و نموزو. بریتانیا لومړی هیواد شو چې د کورونا پر ضد د واکسین د پلي کېدو اجازه یې ورکړه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وویل دا واکسین یو امریکایي او یو جرمني شرکت په ګډه جوړ کړی چې له راتلونکې اونۍ به په بریتانیا کې تطبیق شي. د لندن پر دې پرېکړې یو شمیر اروپایي هیوادونو بیا انتقاد کړی. احمد چبر به نور جزئیات واوروي.
د بریتانیا د حکومت په بیان کې راغلي دي چې د دوا د تولید د سار ادارې لارښوونې ومنله او د فایزر بیونټیک له واکسین څخه د استفاده کولو اجازه ورکړه. صدر اعظم بوریس جانسن د هڅه بېساری یاد کړه او دای د عادي ژوند په لور د ګرځېدو لومړی ګام وباله. فایزر شرکت د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی او بیونټیک شرکت په جرمني کې دی. د دوا دغو دوو شرکتونو د لندن د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له دې سره د اروپایي ټولنې تر هیوادو او د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې د کورونا ضد واکسین د پلي کېدو لپاره په بریتانیا کې زمینه برابرېږي. د فایزر شرکت مدیر البرت بورلا د بریتانیا پریکړه یوه تاریخي شیبه وبلله او زیاته یې کړه چې د دوی شرکت به په بیړه هڅې وکړي چې د ښه کیفیت واکسین تر نړیوالو ورسوي. صدر اعظم بوریس جانسن په ټویټ کې لیکلي دي چې دا واکسین به سر له راتلونکې اونۍ په ټوله بریتانیا کې د ترلاسه کولو وي. ښاغلی جانسن زیاته کړه چې واکسین به موږ ته دا اجازه راکړي چې خپل ژوند بیرته عادي پیل کړو او د هیواد اقتصاد متحرک کړو. دا واکسین په داسې وخت کې چې د کورونا وبا په نړۍ کې د نږدې 1.5 میلیون کسانو ژوند اخیستی تر ټولو ښه فرصت برابر کړی دی چې ژوند عادي شي. په بریتانیا کې د واکسین د تطبیق اداره دا معلوموي چې لومړی کومو کسانو ته واکسین ورکړي. دا امکان شته چې لومړی توپ هغو کسانو ته ورکړي چې ډیر اغیزمن وي لکه زاړه او د روغتیایي چارو کارکوونکي. دواړو شرکتونو فایزر او بیونټیک همداراز امریکایي شرکت مدرنا ویلي دي چې د دوی واکسینونه تر 90% ډیر مؤثره دي چې دا تر هیلو لوړه فیصدي ده. خو په اروپا کې د درملو د کیفیت د څارنې اداره ایما چې د واکسین د تایید مسؤلیت لري د سې شنبې په ورځ وویل چې د روانې ډسمبر میاشتې تر اخیره به د فایزر بیونټیک د واکسین په اړه پریکړه وکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي که نه. ایما وایي د واکسین د تایید لپاره وخت اړتیا لري او نورو ازموینو ته. د اروپایي ټولنې غړیو پر بریتانیا انتقاد کړی دی. د اروپایي پارلمان یو غړي پیټر لیس چې د جرمني دی وویل دا پریکړه ستونزمنه ښکاري او اروپایي ټولنه باید دا لاره تعقیب نه کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې 1.15 میلیونه کسان په بریتانیا کې په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له دې څخه 9500 او نږدې 1.5 میلیون کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلاری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو او ری د خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې شوې خو هغه مخکې یو بل موضوع. ټیکنالوژي نن سبا یوازې په خارونو کې د ژوند د خلکو ژوند نه دی بدل کړی بلکې په لری پرتو کلیوالي سیمو کې هم د خلکو پر ژوند اغیز کړی دی. په کلیو کې اوس د ټیکنالوژي څخه په ډول ډول استفاده کیږي. په اسرائیل کې یو شرکت د ډرون کمرو په ذریعه د حیواناتو د څار سیستم جوړ کړی. کلیو کې هم د رمو په څرلو کې ورڅخه استفاده کیږي. ملالۍ بشیر ته به وښو.
دا ژغ د یوې ډرون کیمرې دی چې د شپونکي په توګه غواوی پیایي. اوس د جولان پر غونډیو د غواو د څار لپاره د سپو غپانه اوریدل کیږي بلکې پر ځای یې له ډرون کیمرو استفاده کیږي. دا ډرون کیمرې له لیرې په ریموټ کنټرولیږي. ډرون کیمرې په هوا کې غواوی څاري او په ژوندۍ بڼه یې ویډیو د غواو څښتن ته لیږي. د اسرائیل نوام ازران د بی فری ارګو شرکت مشر دی چې د ډرون کمرو په واسطه حیوانات څاري.
د شپون یا سپی په پرتله ډرون کمرې د څارویو لپاره داسې وضعیت رامنځته کوي چې هغوی د فشار احساس ونه کړي. یو حیوان چې لږ تر فشار لاندې وي هغومره روغ وي.
ازران وایي له متحده عربي اماراتو څخه هم د څارویو ساتونکو د ډرون له طریقه د حیوانانو له څار سره لیوالتیا ښودلې. متحده عربی امارات له اسرائیل سره په سپتمبر میاشت کې رسمي اړیکې پیل کړې. دا شرکت چې د اسرائیل په روش پینا سیمه کې دی پر خپل واکو ډرون شپونکو جوړولو کار کوي.
له دې طریقه خلک کولی شي په دریو کلیکونو کې خپل څاروي وپیوي. لارې او هغه ځای انتخاب کړي چې د غواو ګله په کې راټولېږي او د څار نور ټول کار په هوا کې زموږ ډرون کوي.
د ازران په وینا دا ډول ډرون شپونکي به د خلکو وخت، پیسې او انرژي وسپموي او په چټکۍ سره به غلې او رمې تر بیلابیلو سیمو تیروي.
دا سندره به مو د ودونو په محفلونو کې ډیره اوري. د لیوی دا ډول سندرې لکه د ودونو په محفلونو کې دود شوي دي. په دې اړه کولی شئ چې نور معلومات د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو اوریدلی شئ. دغه راز د اساسي بشري حقونو د ازادي راډیو بله اونیزه خپرونه هم مه هېروئ. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 2500 تر خپل سرتیرو د شمیر ل راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درس جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې لمخې د روان 2018 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 تر راکم شي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اتراوید اورزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. دا خبره په اورزګان کې د اترا مسول جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وکړه. د کونړ د اسدآباد د مرکزی روغتون ډاکټرانو او کارکونکو د ماشونو د کموالي له امله کاري اعتصاب کړی. دغه روغتیایي کارکونکو وایي کاربندي به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. ل ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لارې د لومړي ځل لپاره په ازمیشتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ انتقال شول. د ایران مهر آژانس خبر ورکړی تمه د پراتلونکو لس ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي ډالر د افغانستان او ایران ولسمشران رسما پرانیزي. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو دوه قومي مشرانو وژل. دې سره روانه اونۍ د وژل شوو قومي مشرانو شمیر شپږو ته ورسید. د ایران د اساسي قانوني و څارونکو یو طرح وړاندې کړ چې پکې له حکومت غوښتل شوی چې که په یو میاشت کې پر ایران لګیدلې بندیزونه سست نشي د ملګرو ملتونو مفتشین دې منع کړي چې د ایران اټومي تاسیسات وڅاري. همدارز یورانیم تر هغه زیات غني کړي چې د 2015 کال د اټومي تړون پر مهال ایران له نړیوالو سره موافقه پرې کړې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکو اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایروس واکسین تطبیق کړي. سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې تر اوسه سوال نشته. د دې او نورو خبرونو تفصیل که مو غوښتي وي بیا هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. ازادي راډیو اورې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه مو صافه اوازې اورېدلی شئ. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو اورېدلی شئ. هغه دول ساته چې ازادي راډیو خبرونه نکوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې لکه څنګه چې مخکې وویل دوه د ازادي راډیو ونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لدې چې د ژوند په شیبو کې ونیز خبرونه واوري پام وکړئ د اساسي بشري حقونو ونیز خبرونه ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلام نمې ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته راغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل تر شمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او زغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام په راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کېدی چې موږ اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي، چې لومړی هغه کېدی چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغنده اشاره شوی دی چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دغه سره تبعیض وشي، غوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو، نو په دې روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خزو ته په هغه شانت چې قانون ویل دی، هغه شانت چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دی، هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دې ته اشاره کړې ده، او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړي دي، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اصل شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکړي کیږي په ډېرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي، او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیق کی. مثلا یو څوک پراجی کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یوې ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل ده چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشا تکینې د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې اغوی دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد اسوي مچ هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچیرې غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته، همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچیرې وزارت یا انکشاف دیهات زموږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غر کې هم تطبیق کی په عین شانته. دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضی جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دی وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډیر کله د خزو د نارینه او باستر منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کیږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی یې، ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیرې کیږي، ستادا کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او ښځه که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی، هغه برابر حقوق لري د خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ باید دا هم زموږ تاسو اولاد دی چې دا جلکی هم باید موږ ولې ګو چې خپل تعلیم او تربیه مخبوزی، تعلیم او تربیه ته لاسرسي پیدا کی، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي، لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې سمزه دا توپیر ونه کوچ نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علامه مل
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ خلک له څه وخرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله آهسته برو او دې تورت سندري وای
د دې بخیره خورا ډیر لري دي کته هم موږ د دې لیکلې سنه لرو په کتابو کې خو دوبره دې سره کونه روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو
بسم الله قدم را واخله شایسته نا بکې مو پښه سنینا بکې حالا د مرشه
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده
اصول خود شروع نه باید مراد شي چې ټمپو شروع کیږي د استاد استپلی کوم ده
خلق د آهسته برو په اړه څوي
سجي اوازونه ورته وای صبرو ما نه نه صبرو په بسم الله قدم را واخله مخکې خجه ګډیږي ترغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپری بیا یې حالته
همدی حق له خبرې کوو په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زومته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندرې په تاریخ غږیږو بیا یې ارزښت چیړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو زه وګمه جبر خیلیم او د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده له ازادي رادیو سره اوسئ
درنو دوستانو د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله رو ورو راځه کجاوي او داسې نورې سندرې د واده د بنسټ معنا لري د دوی په باور په ژوند کې نیک مرغي او بد مرغي لامدې ځای څخه پیلېږي د ګډ ژوند خواته د لومړیو قدمونو د کېښودلو پر وخت په بیلابیلو سیمو کې بیلې سندرې ویل کېږي دا چې د آیسته برو په بسم الله قدم را واخله ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي د مودی علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلې دي نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډېر پخوانی وښوده خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصر الله خان په واده کې وویل شوه
My mahatavira
د دې بخیره خورا ډیره لري دي کته هم موږ د دې لیکلې سنه لرو په کتابو کې خو دومره دی چې موږ د دې فلکلوریک عادت رواج او دود سره کونه فلکلوریکو روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو د دې فلسفه چې د چته په قرار قدم راوخه نو چابک راوخه چټک راوخه چې ناوی ته ډیر درنښتور کې ډیر احترام کې د دې د درناوي په خاطر باندې دا د ساوکای د قرار قدم د پاره چې ته قرار قدم شته اوس یو ځای راځي چې قرار نه وکي نه په تلوار نه وکي قدم ساوکا ساوکا شته قدم په شمار نه وکي دا بیا شسته بعد مسه زما د جان پر سر زړاسه خپور سهار دې زموش تلوار دې داسې زوم مدروستلې شهزاده د قندهار دې
په یو شمیر لرو پروتوسیمو کې بناوي او زوم نسره دروي نو لام دې واجی خو دې آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کومه سندره نه لري د خاک جبار اوسیدونکو آجی انجیر ګل وایي چې د دوی ناوې بیله او زوم بیل د واده مراسم نمانځي
مکه موضوع دا شینه سره چې بسم الله قدم را واخله او د سره سواس لاړه سره دا خبره نسته مکل واده والا به یې کوم چې لګلې یو یا به فوخان چې یا به کاروان چې لګلې یو دا خبره خو نه ویل کدا و سی دی چې دا تخت باندې و در یو لاسونه پزرک یو ګوتی پزرک یو بدلی ورته وای دا شین په مکه نری واجو او نسته وسم نسته د مخالکو کې
خو په زینو ولایتو کې بیا ودونه څو ورځې منځل کیږي امداسې په بسم الله قدم را واخله او داسې نوري سندري هم ویل کیږي د پکتیکا اوسیدونکی عطا محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي بیا نو دا سندري خو حتمی وي
یعنی دموږ په پکتیا ولایت پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې له دې چې ناوی له کوره وځي دغه سندري ورته ویل کیږي د دغه په څنګ کې نورې فولکلوریکي سندرې یا محلي سندرې په اصطلاح ټپی دي هغه د مصری دي په بسم الله قدم را واخله او ښایستې نه وکړي پښتنې نه وکړي دا موضوعات ویل کیږي
د کابل اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې د پاشقې واده کړی د دې په واده کې ټولې سندرې خو په تیره بیا په بسم الله قدم را واخله ډیر په خوند ویل کېدله نو ځکه یې په همغه آهنګ تروزه په غوګونو کې ده
ما د نجیب په وخت کې 15 لک افغاني په ور کې ما پاشقې وکړله غوګونی سره بیا ژراکړه بیا د ماده سره واده نه وځ بیکار واته وصل یو نیم سلخته وي دندغه در په درو بو اما سه انې می بدلې ورته له خلګانې به وي خويندې می په بسم الله قدم را واخله او خایستانه وکي او نازول نه وکي پلانکې نه وکي زلک ته جګو ما غلې ماته دا وګي وځه د ما فقط نه و ټیټه و نور بیا خاله وسم نوې کیلو وزن نه مې خدای
کله چې آیسته برو ویل کیږي نو ټولو راغلو میلمنو ته پیغام دا وی چې ناوې او زوم راغلل په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وای چې په پخوا وختونه کې به خلک د دې سندرې په اوریدلو سره په خپلو ځایونو کې د زوم او ناوې په احترام درېدل خو نن سبا دا دود کمرنګ شوی دی
سابق چې و ډېر احترام زیات و خلک به تر څو ورار و چکچکې به کولې بل چې ناوې او زوم خپل ځای ته ولاړ او یا به کیناست یا به وترید بیا به ټول کیناست لکه میلی سرود که چه دریگی چه خلاصی خلق خپل په جای کنی ناستا برو هم دسی با من تا وست زگورم دسی آم طول تالار ندریگی په اترام دی ناوی زوب زیادتر دی ناوی مورچی یا خوانده بیا زرزر اوخ که تویسی چه دا خاندن آوری و لور روانه ای دا
لکه څنګه چې د وخت په تیریدو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم را واخله او د تورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتګ په وخت ویل کیږي خو د موسیقۍ استادان وایي چې خپلې سندرې بیا بیل خوند او کیف لري په دې هکله زموږ همکاري فرشتي مرسل د موسیقۍ د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړي په پیل کې په بسم الله قدم را واخله آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلی دی
دا سندره خیلی فولکلوریک سندره ده بومی شکل
بله
سپاته بو او ارواندکار نو شوی
بله
فارسی که استابرو وی مثلا کندهار که بابولال وی لوگر که مثلا رو رو ساروان او ده خیال کجاوی هر اسیمه که فرق داری
بله
استابرو که ده لایکم لگ مشکل بو ارزخت زکر دیر دی چه ده سرنوشتاز دی کنه ده زوم او ده ناوی ده پاره اقا باید خب پسر او خب لای داشی
بله که
پسر نی با ده اقا جواندم بس اسی تیریگی
یعنی ارسلام ده آیسته برو یا با بسم الله قدم را واخله
یا رو رو ساروانه یا با بلاله طول یا مفهوم داری
دا دی واده تهداب ده
تهداب ده بله فکر مهم ده ما تا دا علاقه پیدا شد چه دیبانده کار رو کم
نوخت
بکرارم او ده بایمللی میارات سره برابر کم هستی بیا ده خارج خلق کم ده او کولشی چی واقع داری
تاس یو اختلی چه پدی سندره بانده کار وکی او پدی که نوخت را ولی اوز داره تو رایی چه ده آیسته برو سندره که تاس یو کم نوی تکی را منزده کم
ما دوم را کار که چه ده آیسته برو لای سره برابر شی ما سر بحث که زازیرم چی دوی تقنات ورکم موسیقی که فیزیک و ریاضی بانده چلیگی
بله دقا لای بلای با ترخم وازی که یعنی چنگ وقت بلای و اوز پلایسه
درستی دی کنه دا که حرکات منظم نیوی دا ناراحتی پیدا کیگی لایم هم دست یک شایده چی مثلا یک سندر شروع کیگی پا یک تیمپو بانده دا سندر دا سوکتی ادینس دی اغا اوری اغا باید زان دی سر ایاروی در سندر دی چیز مونگ اوتاسه چه ترخم نیا خو که سوک نمانی زکر چه اغا پا بین المللی میار برابر نده
اوز برا سوری آیست بروتا چه اغا دی تاس پا وینا پا علمی دول سبت سوی دا پا که دی موسیقی اغا کمتی چی دی اغا طول پا نظر کنی ولسی بی پا دیگه طول و اصول برابر دا
بس اصول خود شروع نباید مراد شی چه تیمپو شروع کی گی استاس تپلیکم دا
تاسو ودونو تځي هغه سندره چې نوې زوم ته ویل کیږي دغه آیسته برو یا ورور راځه یا په بسم الله قدم راوخله دا شاید په بیلابیلو ډولو ویل سي تاسو یو مسلکي کس یاست کله چې محفل کې ناستي په نظر مو سره قندي
آیسته برو چې دا هغه وخت چې نوې زوم چې په ځین حرکت کوي چې دا آیسته برو ویل کیږي کنه زه چې اورم اصلا آیسته برو نه دا آیسته بدو ده ځکه چې هغه نوې زوم نشي کولای چې دا هغه په ټیمپو باندې ځان برابر کړي دا خو یو ډېر ټیټ لای غوړي کنه چې آیسته برو یعنی تیز برو نشده کنه مشکل آغاز اینو پیدا کیگی چه در ناوی اوزوم ذهنیت هم خرابیگی بس آغاز اینو بعد وقتی شروع کی در اغاز قدمو بانده باید تیمپو برابر کی نه چیزان نه در تیمپو برابر چی استا برو مایمان استا برو بیده
استاد که زحمت نهی پا آخر که یا پختو را توقع گویی بیا با مرکه خلاصه کن
ولی نه
زیاده منه نزوانده ای وزرست داد
منه نتاسونه داده کور نوی تو به بخت ورشه داده هور نوی تو به بخت ورشه
قدر منو آوریدون کو په دې هیله چې د هر ناوې پل بخت ورشي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا ښې چارې
خنو موشی دکو چیتا لروزی دے دکش اشکور ناوی توب دے بخت
شتنی نبکی حالا دمشق.